السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو سیند نفتي حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانون وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهابالدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. خبرپاڼه کې راغلي چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه په ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د امو سیند نفتي حوزه 4500 کیلومتره مساحت لري چې په دریو شمالي ولایتونو جوزجان، سرپل او فاریاب کې پراته ده. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبرپاڼه کې راغلي چې تیر ورځ دوه ځای په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای لمنځه وړی دی. دوی وایي دغو عملیاتو کې اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. خبرپاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اوکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د دغه افغان تبا د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه راجزیات نه دي په ډاګه شوي، خو طالبانو ویلي چې هیواد ته د جسد د راوړلو لپاره یې تدابیر نیول شوي. ایران د فرانسې لخوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړیک ختم کې په تهران کې د فرانسې د سیړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه ګڼه کې لسګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنهي پکې مسخره کړی دی. دوی د خپل دې کار لامل د هغو ایرانیانو ملاتړ بللی دی چې د نظام په ضد اعتراضونه پیل کړي دي. او په جرمنی کې د نوي کال په شپه د خلکو بلواګانو او په برلین او څو نورو ښارونو کې د بیړنیو خدمتونو پر کارکونکو بریدونو جرمنان بوګنولي دي. اوس په ټول جرمنی کې د اورلوبو او اورغورځونکو پټاقیو د بندیز غوښتنې ډېرې شوې دي. د جرمنی چارواکو ویلي د نوي کال په شپه یوازې برلین کې یو څلوېښت پولیس افسران ټپیان شوي او په نورو ښارونو کې هم د اوروژنې په کارکونکو لسګونه بریدونه شوي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو د کار د بندیز په اړه غونډه جوړوي.
د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بند دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي.
د غونډې اغیز او ګټې بچوي.
ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغې حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي.
په افغانستان کې لوستي ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي. دا به هم واوري چې خوست کې قومي مخور له حکومت غواړي چې د قومونو یووالي ته کار وکړي.
که چیرې قومي یووالی موجود نه وي نه نظام چې شی کولی شي او نه هم خلک هغو خدمات ته لاسرسی پیدا کولی شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
په کندز ښار کې موټر چلوونکي د پارکینګ له نشتونه شکایت لري.
موټر ځای نه لري دلته په چوک ولاړ دی. دلته ډېر مشکل دی، کله کله موټر وړي ته بیچارهونه.
دویمه نیمایی مخکخو خزو پرگرام تا زانگره شوی هیله دا ترپایمو ملکیه وقت.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگی تا خراغ لی دا تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی رازو دا سر موضوع تا. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکی اونۍ د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په تیره دسمبر میاش کې په دولتي په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګو. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه ډول وغندل شوه او دغه راز په اعتراض کې یو شمیر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم وځنډاوه. تفصیل د اکرام الله اکرام راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو د کاربندیز د پریکړې پاړه په لوړه کچه د ملګرو ملتونو غونډه تکل شوې. راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ناسته وکړي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي. په همدې حال کې په بهرنیو او سیاسي چارو کې د نړیوالو همکاریو وزیر او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان دوه په دریمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او شپږ میلیونه خلک له لوګي سره مخ دي، د طالبانو دا پریکړه به د بشري مرستو د رسولو په وړاندې لا ډېر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه ښځې ماشومان لویان او د بشري مرستو اړمن کسان لا نور ځپي. اغلی لانا ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري له لومړنیو او لوړو زده کړو د نجونو او ښځو بې برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شپږ ویشت پنځلس ګڼه پریکړه لیک نقضوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په څلورویشتمه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه ان تر دې چې په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو ویلي د طالبانو دا پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. ملګرو ملتونو ګواښ کړی که د دغه بنسټ همکارې موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او دغه شان د حجاب اجباري کول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو لګولي دي.
و مو ریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي د بندو دروازو تر شا د ښځو د کار په اړه د طالبانو پر وروستۍ پریکړه بحث کوي. خو آیا دغه بحثونه ګټور دي او اغیز به ولري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په همدې اړه خزینه فعاله ملیحه نوري پوښتلې ده او دا مرکه سره اورو.
که ایتاسو پام وی دا کله چې د انجنونو په مکاتبو باندې بندیزونه ولګیده، دوی یعنی شای یو جلسه یې ونیول چې د هغې په اساس دوی هغه خپل درشت خطونه یې توضیح ورکړل چې تاسو باید مکاتب خوشی کوئ او قدم ونه که دغه کومکونه چې کوم مکاتب ته کېږي د یونیسف له طریقه دا به بندیږي. خو هغه وخت هم دې کوم نتیجه ورنه کړه. دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغې حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي او خپل هغه نظریه یا لیدلوری د دې تصمیم پر وړاندې کوي، خو اجرایوي صلاحیت نه لري.
اغلی ملهی، ستاسو په باور، ستاسو معلومات څخه کومو مشخص موارد به بحث وشي؟ آیا فکر کوئ لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه اغیز به زیات وي ستاسو په نظر؟
ګورئ، نن سبا د افغانستان خپله مسله هماغه تا ډېر تود بحثې دا د ښځو د تحصیل مسله ده. او بیا پنځه ویشتم د دسمبر باندې دوی دا پریکړه وکړه چې ذاتي افغان ښځې په بهرنۍ ارګنایزیشنونو کې دوی کار نشي ترسره کولی. نور خامخا ایدې هماغه پوره بحث به په همدغې اړه به وي. او دا خپله دوی هغه لاس ډېر هغه کوي لکه لنډۍ له افغانستان نه، او دوی هغه کومکونه چې باید وکوي هغه دوی نسي ترسره کولای. او اغیز زه فکر ونه کوم اغیز بیرته که دوی یو جدي تصمیم ونیسي او هغه زړه وکړي چې ذاتي دې عمل ته خپل عکس العمل ور وښيي او خپل دریځ ور وښيي هغه بدای چې دوی خپل فعالیت پر افغانستان کې باندې او دا خپل بیر تاییدې تاثیر پر افغانانو دا
اغلی ملهی په داسې حال کې چې ویل کیږي یا یو شمېر راپورونه چې خپاره شوې دي شاوخوا شپږ میلیون افغانان له سختې او لږې سره مخ دي په افغانستان کې. که طالبان خپله دغه پریکړه وانخلي او د نړیوالو فشار هم څه پایله ورنه کړي، نور څه ناوړه عواقب به ولري دغه پریکړه په افغانانو باندې؟
دقیقا څنګه چې ما وویل چې دا د ناروې د شورا رئیس وویل چې دا یوازې نه شپږ میلیون افغانان بلکې په میلیون هاو افغانان ته تاثیر لاندې وړي، ځکه چې هغه ښځې چې کار کوي هغوی خو زه خپله خپل کورو ته د رزق یا وسیله ده، خو تر دې څنګ دا ښځې ایدې باعث کیږي چې دوی هغه اړین مرستې چې دي هغه افغانانو ته ورسوي. نو کله چې دوی دا ښځې په دې ارګنایزیشنونو کې نه یا پوسو ګورې پنځه ارګنایزیشنونه همدا وس بنسه او دا خپله یو هغه ښځې چې کار کوي د هغوی هغه د روزي لاره بندوي او بل هغه ښځې چې د دوی له کاره مستفید کیږي یا هغه فامیلونه هغه افغان فامیلونه چې سرپرست یا بل څوک نه لري او تر دغې هغې نه دوی مستفید کیږي هغوی هم دې نه بې برخې کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله ملیحا نوري وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز اورېدلای شئ.
یو شمیر ځوانان چې لوړې زده کړې لري په افغانستان کې له بیکارۍ شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او له مادي پلوه د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دا چې دغه ځوانان نورې کومې ستونزې ګالي زموږ همکارې ورسره خبرې کړې. د سنا کاکړ په راپور کې په دې اړه جزئیات اورو.
هر ارگان که رفتم، هر جایی که رفتم، برام کسی وظیفه نداد.
تابش ایوبی ده، ده کابل پاندون ده جورنالیسم پوهنزی څخه فارغ شوی. نوموړی وایي ده طالبانو تر واکمنی وروسته له دندې ګوښه شوی چې له امله یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له سختو شرایطو سره مخ دی.
از وقتی که ګروه طالبان وارد
له هغه وخته چې د طالبانو ډله کابل ته راغله، زما د مور دنده ترې واخیستل شوه، د خور دنده مې ترې واخیستل شوه او آن له ما څخه یې دنده واخیسته. د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یم. 14 کاله مې زده کړه وکړه او په پای کې ټول هېڅ شول. په افغانستان کې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی.
خیال محمد بیا د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی د کمپیوټر ساینس له پوهنځي فارغ شوی دی. دی وایي چې بیکاره دی او هره ورځ په کار او وظیفې پسې ګرځي. خیال محمد وایي
در جستجوی کار هستند ولی فعلا در
افغانستان ځوانان د کار په لټه کې دي خو کار درک نه لري. ټول یې زده کړې کړي او د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو ټول بیکار دي. دوی خپل ورځنی لګښتونه نشي پوره کولای.
محمد ولی چرخی بیا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی چې له ادارې او منیجمنت پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی چې دا مهال بیکاره دی د کار نشټوالی د افغانستان د لوستو ځوانانو عمده ستونزه ګڼي. محمد ولی وایي چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زمینه کار برای هیچ جوان
ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه ده. زما وضعیت هم پخوا ښه و خو اوس هېڅ ښه وضعیت نه لرو. په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا داسې حالت دی چې موږ یې هېڅ تصور نه درلود.
موږ هېڅ وخت تصور یې روزنه داشتیم.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح‌الله مجاهد نظر هم وپوښت خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړی مخکې ویلي و چې د پخوانی حکومت ټول ځوان کدرونه اوس هم د طالبانو په حکومت کې کار کوي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 15,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. افغان ځوانان وایي که لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، دغه ټول ځوانان به له هېواده وتلو ته اړ شي. ډېری ځوانان په دې وروستیو کې په قانوني او غیر قانوني توګه ګاونډیو هېوادونو او ځینې اروپایي هېوادونو ته کډه شوي دي. دغه ځوانان بیروزګاري، د اقتصادي کړکیچ اوج او د نویو محدودیتونو زیاتوالی له هېواده د وتلو اصلي لاملونه ګڼي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ورزو کونړ ته د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې اوسیدونکو وای په تیر دوه لسیزو کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ګڼ کورونه ورتړنکړي او اوس د ژوند ډېر اسانتیاوې ترې اخیستي. دا چې د خلک نورې کومې ستونزې ګالي زموږ خبریال ورغلی او د زړه خولې ورسره کړي.
شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1908 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالیو شمیر 15 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
ټوپونه ډېر زیات راتله او د هغې په وجه باندې هر کلي نه خلک راګډه شوي دي. د شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغې په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایا اوسېږي، څوک هسې اوسېږي، غربت سره مخامخ دي، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته نشته، تر نو ظاهب شته نه ده چې نور کارونه غریبي شته دی چې څوک یې وکړي. ډېرو خلکو کورونه مران شوي وي، جړ شوي دي، بیا د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي احمد جان راته وویل: پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلې، څاروي وجل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼیز ځمکې لکښت وتلې دي.
تیر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاس زمونږ د سلطان دولت والی ډېر ولسونه کړه شلو چې نامنی وه، خلکو کورونه خراب شولو، د خلکو کرهڼیز ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه غواګانې بزې خرابې شولې، هغې کې د خلکو تاوانونه وشولو. د سلطان دولت والی خلک په مرکز کونړ کې او په نورو سیمو کې کړه شوي دي، ولته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکه شاړې شوي، بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، څو بیرته بې کوره شوي کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب:
کورونه چې ورته دولت جوړ کړي، نو دا به یوه ښه کار وکړي، همدا خلک به بېرته سیمو ته ستانه شي، خپله سیمه به هم آباده کړي او هلته به اقتصادي ستونزې هم له دوی هوارې شي. ځکه زمونږ سیمه چې کومه نه ده، ډېره زیاته حاصلخیزه ځمکه ده او ډېر ښه ځنګلونه او غرونه لري، په مالدارۍ باندې شروع وکړي، خپل زراعت کې به کار وکړي.
په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم مني چې شلتن ولسوالۍ په تیرو جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو کې ډېر ځپل شوي او دوی کوښښ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکارۍ ورته د سرپنا او نورې اسانتیاوې چمتو کړي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
په علاقو کې لګېدل، نو د هغې نه د هغوی کورونه او علاقه ډېره زیانمنه شوې ده او بیا اکثره خلک بې ځایه شوي دي، نو د هغې مرستو ته ضرورت دی. د سکاک اوبه هم دغه خلک ډېرې کمې لري، ځکه رواني اوبه دغه علاقه کې ډېرې کمې دي. نو په دغه باره کې موږ هم د دغه مرستندوی ادارو نه او خاص کر د موسساتو نه غواړو چې د دغه خلکو علاقې ته او د دغې ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده، جنگ او د پاکستاني ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړې او خلک د ژوند له ډېرو لومړنیو وسانتیاو بې برخې دي.
له کونړه ورزو غزنی ته، له غزنی کندهار ته د 200 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غځولو چارې بیا پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د یادې پروژې د پرانستې په وخت د غزنی ولایت برېښنا شرکت رئیس قاري صلاح الدین توکلي له رسنیو سره په خبرو کې وویل: له غزنی تر کندهاره د 200 کیلو ولټه برېښنا د مزو او پایو کارنه شاوخوا 50% مخته تللي او پات نور به له دې وروسته بشپړ سي. د نوموړي په خبره د غزنی په اړوندو کې یوازې د 140 پایو پات کارونه چې د ځمکو استملاک، ګاډستر او داسې نورو ستونزو له امله ځنډېدلي وو، یو ځل بیا پیلېږي. ښاغلی توکلي وایي هغه سیمې چې ستنې پکې درول کېږي، له غزنی تر زابله هیلو ټرست او بیا له زابله تر کندهاره به یې DRC موسسې د شاوخوا یوې میاشتې په اوږدو کې له ماینونو پاکې کړي.
پیکو ته در رسیدو په چارو کې دولت وزارت تر چتر لاندې د ماینونو تدفیر او انسجام ریاست غواړي چې دغه د پایو لپاره د برښنا شرکت سره همکاري وکړي او دغه پایې چې کوم ځای کې پاتې دي کارونه نه تکلیف دي مخکې د برښنا شرکت هلته کار شروع کړي. زموږ د منپاکۍ ریاست د منپاکۍ د موسساتو په همکاري باندې هغوی ته مخکې هغه ساحه چکوي تر څو پورې چې موږ د کومې حادثې سره مخ نه شو په جریان د کار کې.
که څه هم توکلی له غزنی تر کندهار د برښنا د لیږد لګښت او د پروژې د بشپړېدو د وخت په اړه څهونه ویل، خو وایي دغه چارې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا د حکم پر اساس پیل کیږي. دوی وایي مخکې د یادې پروژې کارنه د یو هندي شرکت کې سیل لوري مخ ته وړل کېدل چې مالی ملاتړ یې د یو ایس آی ډي له لوري ورکول کېده، خو اوس یې له مالی ملاتړ څخه لاس اخیستی او اوسنی لګښت په د افغانستان برښنا شرکت له بودیجې څخه ورکول کېږي. یاد دی وی چې د دغه وارداتي برېښنا موزي له ازبکستان هیواد څخه غزنی ولایت تر مرکز پورې غځېدلی، چې له غزنی وروسته به دغه زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي. د طالبانو حکومت دغه اقدام د ازادۍ راډیو له هغه راپور وروسته کوي چې د سیمې خلکو پکې غوښتنه کړې وه چې تر کندهاره د برېښنا دغه پروژه تکمیل سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې لمړی راځو دې ته چې په کندز ښار کې خلک شکایت کوي چې د موټرو لپاره کافی پارکینګونه نشته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
زیات شمیر کندزیان په ښار کې د پارکینګ نشتوالي له امله شکایت کوي. دلته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه د سړک یوې غاړې ته هغو کسانو خپل موټر درولی چې په رستورانتونو کې ډوډۍ خوري، خو د سړک بلې غاړې ته بیا لاینی موټر ولاړ دی چې له ښار څخه ولسوالیو او نورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي او له امله د ښار په عمومي واټونو کې د تلونکو موټرو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد قاسم په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
د موټرو د ودرېدلو ډېره ستونزه ده، موټر ځای نه لري. دلته د دولت نه دا هیله کوو موټر ته ښه مناسب ځای نه پارکینونه جوړ کی چې خلک موټر خپل ودرای. دلته بچو کولاړي، دلته ډېر مشکل دی، کله کله موټر وړي ته بیچاراونه.
د دوی په وینا کې څوک په ښار کې د سړک تر غاړې موټر ودروي نو د ترافیک لخوا له زر نیولې تر 2000 افغانۍ پورې جریمه کیږي. د یاد ولایت یو بل وستونکی نقیب الله وایي،
پارکینګ ضرورت لرو، مونږ پارکینګ نه لرو، دلته چوک سر بیروبار ډیر زیات وی، دلته بغالو کې مونږ موټر درو، شاغه کا سراجی مونږ موټر جګی ځای نسته، مونږ ته دغه مشکلات مونږ لرو، مهم شای پارکینګ دو.
دی نموړي ولایت یو بل وسیدونکو محمد داوود عرب زاده وای، اړوند چارواکي باید لمړی د پارکینګ بدیل ځای پیدا کړي او بیا دې خلک منع کړي چې د سړک تر غاړې خپل وسایط ونه دروي.
پارکینګ خو مونږ نه داریم، پارکینګ دیگه مونږ نه دیدیم.
په ښار کې نه دولتي پارکینګ ستا او نه هم شخصي پارکینګ، او دې مسلې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. که موټر د سړک تر غاړې درو، د ترافیکو منصوبین موټر وړي او بیا له وسه ونیولې تر زر افغانیو پورې جریمه اخلي او بیرته موټر خوشی کوي. دولت باید پارکینګونه جوړ کړي چې خلک هر تخپل وسایت ودروي.
50 کلن نور محمد چې له 13 کالو راځي چې د کندز امام صاحب ولسوالۍ پر لارې موټر چلوي، هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
اگر استاد کده کوم ځای بروم، کوم می وردم،
په شهر کې پارکینګ نشته دی، د سړک تر غاړې ترافیک موږ نه پریږدي چې موټر ودرو نو چیرته ودرو. دولت باید لمړی د پارکینګ بدیل ځای پیدا کړي او بیا خلکو ته خبرداري ورکړي چې نور د سړک تر غاړې موټر پارک نه کړي.
د کندز ښاروال مولوی ګل محمد الیاس هم د خلکو ستونزې مني او وایي په دې لټه کې دی چې د وسایطو د درولو لپاره ځای جوړ کړي.
څلورو عمومي بندرونو کې داسې یوه ساحه د ښاروالۍ مربوط نشته ده چې هغه موږ د پارکینګ لپاره تخصیص کړو او هلته خلک خپلې موټرې ودروي. خپل کوشش جاري ساتو که چېرته ښاروالۍ وکولی شي ځینې ځمکې استملاک کړي او هغه بیا د پارکینګ لپاره ځانګړي کړي.
د یو شمیر کندزیانو په خبره د پخواني نظام چارواکو د ښار دننه څلور حلقوي سړکونه د پارکینګ لپاره ځانګړي کړي وو او هلته به خلکو خپل وسایط درول، خو اوس د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په هماغه ځانګړو شو واټونو کې غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي او له امله یې د ښار نظم ګډوډ شوی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په خوست کې قومي مخاور له چارواکو غواړي چې د قومونو یووالي او هغوی سره د همغږۍ برخې ته پاملرنه ډېره کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د قومونو د یووالي او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري او نظامونه هغه وخت پایښت مومي چې خپلې چارې قومونو او مشرانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. خوستوال مشران غواړي چې په سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې د هم د قومي مخاور ونډو ته پام کیږي او له چارواکو سره د نظرونو او مشورو د شریکولو چارې د ورته آسان شي. دوی یاد سرګندونې په خوست کې د ځایي چارواکو په ګډون د یوې ولسي غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. قومي مشر توریاني منګل وویل
همدغه قومونه دي چې د خوست یووالی ساتلی دی، د خوست نه یې دفاع کړې ده او د خوست ټولې ستونزې د همدغو جرګو او مرکو د قومي یووالي نه په نتیجه کې ترسره شوي دي. که چیرې قومي یووالی موجود نه وي، نه نظام چې شی کولی شي او نه هم خلک د هغو خدماتو نه ته لاسرسی پیدا کولی شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
یو بل قومي مشر رحیم ګل بابکر خلوی قومونه د نظامونو په جوړولو کې ډیر مهم دي او په دې اړه خپل اغیزمنتوب د تاریخ په اوږدو کې ثابت کړی دی.
نظامونه د کومو د لاسه جوړیږي او ارزښت لري، کومونه کوی شي چې دغه نظامونه ړنګ کړي، کومونه دغه پخوانی تاریخ لري یا چې توی تیریږي او کاڼي پاتې کیږي، کومونه په همدې ځای پاتې دي. نو د حکومتونو مدا غوښتنه ده چې د قومونو سره په اتفاق او اتحاد په یووالي کې کار وکړي، ځکه د وطن په یووالي جوړیږي، په اتفاق جوړیږي، په اتحاد جوړیږي.
قومي مشران وایي چارواکي د ورته داسې زمینی برابرې کړي چې دوی هر وخت په اسانۍ خپلې سلام مشورې ورسره شریکې کړي. قومي مشر سمین خان زدران وویل
امارت کولای شي چې دپاره دروازه خلاصې کړي او قومونه سپورټ کړي، قومونه تقویه کړي، پیشو کنه قومونه دپاره داسې زمینه برابره کړي چې د ارمشا خپل نظر د خپلو مشرانو سره تاییدولی شي او مستقیم یې نه شي.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د په ټولو سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې ولس او قومي مخاور رو تا وند ورکی.
صدیق الله نازیم د خوست ولایت اسماعیل خیل مندوزای کومی مشر او دولت نه غوښتنه دو چې اغه تصمیم چې په ولایت په سطحه یا مرکز په سطحه نیولای کیږي، هغه تصمیمونه کې کومی مشرون به شرکت وکړي، ځکه دغه کومی ولست دغه خال دی کله چې ولست نه وي دولت یې کله مخته نشي تلای. دولت نه غوښتنه دو څومره تصمیمونه چې نسی پاکه کومی مشرون باید شرکت وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې تر دېرشو پورې لویه وړه قومونه اوسیږي چې د پخوا په شان قومي څلې نرخونه او رواجونه پکې دود دي او د ولس په منځ کې ډېری ستونزې د همدې دودونو په رڼا کې حلیږي. په اوس وخت کې هم چارواکي تر ډېره د خلکو په منځ کې حقوقي دعوې او لانجې قومي جرګو مرکو او مصلحینو ته سپاري او د هغوی پرېکړې بیا چارواکي تاییدوي او د دعوې په اړخونو د اجرا وړ ګرځي.
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300، $2,000، $2,500، $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره ځي یا مریضان دي، هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه؟ خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته یې کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي، دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغسې خبره ده چې ملک کې ښه حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه م لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغوی په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش. زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو، زما هیله او غوښتنه دغه ده د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د مدرسو کارکوونکي مې لږ کړي، ورځ په ورځ تنخیا راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د زاړه حکومت څخه اضافه کړي دي، پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.